مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نهه نیمې بجې دي. په دې خپرونه کې زه پامیر ساحل درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. اوریدونکو په خپرونه کې د قبایلي سیمو، پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ اونیزه خپرونه روښانه مستقبل هم در خپرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرو. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وایي د قبایلي سیمو راتلونکي په اړه د لولسه پوښتنه وشي او مشران د خپله پرېکړې نه کوي. د بلوچستان بلتون پاله سیاستوال برامداغ بوکټی وایي له پاکستاني پوځ پرته له بل هیچا سره خبرې نه کوي. او په بیروت کې په دوو ځانورګو بریدونو کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وایي د قبایلي سیمو په اړه د ترټو تړلو دروازو شاته پرېکړې نه کیږي، بلکې لولسه د پښتنه وشي، ځکه چې همدا د خلکو خوښه ده. تیر مازیګر په پېښور کې د قبایلي سیمو راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت په اړه له مشرانو سره تر جرګې وروسته نوموړي مشال راډیو ته وویل پر دې موضوع د بعد پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره خبرې کوي.
داسې صورتحال جوړی چې اډلاین رومونو کې که فیصله کېږي او په قبایلو مستقبل باندې مسرت کېږي، دا رجحان دې جرګې خوښ نه کړ. ما ته دغه وویل چې تاسو لاړ شئ او وزیر اعظم سره په دې خبره وکړه چې په خپله په دې باندې رول ادا کړي. صوبه وزیر اعظم کې مستقله صوبه جوړه کړي، زور سټیټس برقرار وساتئ، دا ټول تجاویز دي. وزیر اعظم صاحب ته په خپلې نگرانۍ کې د اتفاق رایه کوشش وکړه.
مولانا فضل الرحمن دا څرګندونې پر داسې مهال وکړي چې څو ورځې مخکې د پاکستان وزیر اعظم یوه کمیټه جوړه کړه چې د قبایلي سیمو راتلونکي په اړه به خپلې سپارښتنې حکومت ته وړاندې کوي. بلوچ بلتون پاله سیاستوال برامداغ بوکټی وایي له پاکستانی پوځ پرته بل له هیچا سره خبرو اترو ته تیار نه دی. د خبره نوموړي تېره ورځ له مشال راډیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال وکړه. زما ستونزه دا وخت له پاکستانی پوځ او اسټابلیشمنت سره ده چې نه یوازې د بلوچستان بلکې د ټول پاکستان مهمې چارې کنټرولوي. تر څو چې دوی خپل سوچ نوی بدل کړی او پر دې خبره نوی صلاح شوي چې په بلوچستان کې پوځي عملیات ختم او د خبرو اترو عمل شروع شي، نو زما په فکر له نورو خلکو سره د خبرو کولو هیڅ ګټه نشته. د بلوچستان ریپبلیکن ګوند سویټزرلند میشتي مشر براحمداغ بوکټي وویل د بلوچستان له اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ سره یې لیدلی، خو ورسره هیڅ رسمي خبرې نه دي کړې. د هغه څرګندونې ناسمې وبللې چې ګواکې د بلوچستان ازادۍ له غوښتنې او دریځه په شا شوی دی. د پاکستان حکومت د بوکټي د څرګندونو په اړه لا څه نه دي ویلي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام وایي د سړک جوړونې 22 تختول شوي کارکونکي یې له تختونکو خلاص کړي دي. نوموړي تېره ورځ مشال راډیو ته ویل تختول شوي کارکونکي تیر سهار ټانک ته ورسېدل. دوی ویل دا کسان یې بې له شرطه له تختونکو خلاص کړي. البته دای ونه ویل چې دا مزدوران یې له کوم ځایه خلاص کړل. شاوخوا یوه میاشت مخکې نامعلومه کسانو دا مزدوران هغه مهال وتښتول چې دوی په جنوبي وزیرستان کې د یوه سړک جوړولو په کار اختول. د دوی د تښتونې ذمواري چا نه ومنلې. د قبایلي سیمې خیبر تعلیم ادارې چارواکي وایي په تیرو څو میاشتو کې د هغو سلګونه استادانو پر ضد اقدامات کړي چې خپل کار به یې سم نه کاوه. د تعلیم ادارې افسر محمد عتیق تېره ورځ مشال راډیو ته ویل تر اوسه یې د سرکاري سکولونو 14 استادان له دندو ګوښه کړي دي.
په دې کې مونږ بار ملکونو کې ناستو تنخواګانې بدل تاخیستي، هغه م د قوانینو د لاندې راوسته چې کوم مړو کسانو به تنخواګانې اخیستي و نه په هغې تنخواګانې مو بند کړي او قانوني کاروایونه مې شروع کړي او استادان هم حاضر کړه.
محمد عتیق زیاته کړه چې د 2018 زیږیز کال د نظم او ضبط له قانون سره سم دا اقدامات کړي دي او دا چې د سکولونو اصلاحاتو بهیر به روان ساتي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو کډوالو اداره UNHCR وایي روان کال تر اوسه 55,000 رجستر شوي افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. UNHCR تېره ورځ په یو بیان کې ویل دا افغانان په خپله خوښه د ملګرو ملتونو په مرسته افغانستان ته تللي دي. بیان زیاتوي لا هم په پاکستان کې 15,000 رجستر شوي او شاوخوا 10,000 نارجستر شوي افغان کډوال میشت دي. د لبنان په پلازمینې بیروت په جنوبي برخه کې په دوو ځانمرګو بریدونو کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي او لسلو زیات ژوبل دي. د پیښې ځای د لبنان شیعه حزب الله غورځنګ پیاوړی مرکز دی. پولیس وایي دوه ځانمرګو بریدګرو په برج البرنجه سیمه کې د منصور مارکیټ او NOCK په نوم یو دوکان مخې ته چاودنې وکړې. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تیر ماښام تر پیښې وروسته د حملو ذمواري ومنله. عیني شاهدان وایي کله چې تر لومړي برید وروسته خلکو د پیښې ځای ته ځان ورساوه او مرستندویه کارونه یې پیل کړل، نو دویمه ځان وژونکې حمله وشوه. حزب الله له 2011 زیږیز کال راهیسې په شام کې د اپوزیشن ځواکونو پر ضد د ولسمشر بشار الاسد پوځي مرسته کوي، چې له کبله یې د لبنان په ورته سیمو کې یو شمېر بمي بریدونه شوي دي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي واشنگټن لا هم په شام کې د کورنۍ جګړې ختمولو لپاره د ممکنه موافقې په لړ کې د شامي ولسمشر بشار الاسد راتلونکي په اړه له روسیې او ایران سره اختلافات لري. تیره شپه په واشنگټن کې د امریکا سول انسټیټیوټ په نوم د څیړنیز مرکز یوې غونډې ته د وینا پر مهال نوموړي وویل که اسد په واک کې پاتې شي نو نه سوله او نه هم د اسلامي دولت ډلې ماته ممکنه ده. د ویل له رښتینی انتقالي بهیر پرته په شام کې روانه څلور کلنې جګړه هیڅ کله نشي درېدی. د وویل لا هم له روسیې او ایران سره د اسد راتلونکي او د هغه رول په اړه کار کوي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر وویل منی چې دا مسأله لا نه ده هواره شوې، خو دوی او ملګري یې باور لري چې د حل یوه لار به پیدا کړي. جانکاري د څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې سبا په ویانا کې د شام سولې خبرو بل پړاو پیلېږي چې پکې د 1200 هیوادونو او درو نړیوالو ادارو استازي برخه اخلي. ایران او روسیې د بشار الاسد ملاتړ هڅې زیاتې کړي دي او روسیه په شام کې د اسلامي دولت ډلې او ورسره د منځلارو اپوزیشن ځواکونو پر ضد د نوموړي ځواکونو جګړې ملاتړ کوي. دا د دې مهال خبرونه. تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست. زموږ غږ په منځنۍ صفه 620 کیلو هرتز اوري. د جمعیت علماء اسلام مشر وایي د قبایلي سیمو راتلونکو په اړه د خلکو پوښتنه وشي.
داسې صورتحال جوړې چې اورلاین رومونو کې فیصله کیږي او په قبایلو مستقبل باندې مسلط کیږي.
د بلوچستان بلتون پاله سیاستوال وایي اوس هم د بلوچستان ازادۍ پر دریز ولاړ دی. په پاکستان کې د پوځ او حکومت واک او اختیار وروستي بیانونه څه معنا لري؟
اصولي طور باندې دا صحیح نه ده چې یو ځان له اداره ښیي یا د حکومت چې کوم پالیسۍ دي هغې سره تلغونډې کې اختلاف لري.
په روښانه مستقبل خپرونه کې مو د مومندو د یوه خیریه تنظیم کار ته کتنه کړې.
یو لوکل تنظیم دی، یو وړوکی تنظیم دی او انتهایي د حد نه زیات کوششونه کوي.
له مشال رادیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورزو. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وایي د قبایلي سیمو یوې لویې جرګې ورته ویلي چې د هغو سیمو آئینی او قانوني حیثیت بدلولو په اړه د پریکړې تر ټولو تړلو دروازو شاته نه کیږي. نوموړي تیر مازیګر په پېښور کې د قبایلي سیمو په اړه تر یوې جرګې وروسته مشال رادیو ته ویل دی به د پاکستان له وزیر اعظم سره خبرې کوي چې د قبایلي سیمو راتلونکي په اړه دی د هغو سیمو له ولس سره مشوره وکړل شي. مولانا فضل الرحمن وویل هغه وخت به ومني چې په قبایلي سیمو کې سول راغلی چې بې کوره کړل شوي خپلو کلیو ته ورستانه کړل شي. غلام غوث معلومات راکوي.
د قبایلی جرګې د دې پریکړې په اړه مولانا فضل الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې هغه به د قبایلو د مستقبل آئینی حیثیت په اړه د قبایلی جرګې وړاندیزونه وزیر اعظم نواز شریف ته وړاندې کوي.
ولې څخه لک راووتل او داسې صورتحال جوړې چې اورلاین رومونو کې که فیصله کیږي او په قبایلو مستقبل باندې مسلط کیږي دا رجحان دې جرګې خوښ نه کړ. ما ته دغه وویل چې تاسو لاړ شئ او وزیر اعظم سره په دې خبره وکړه چې آپ خپله په دې باندې رول ادا کړي. صوبې سره اعظم کوي، مستقل صوبې جوړ کړي، زور سټیټس برقرار وساتي، جی هر ایک اصلاحات او سیاست دا ټول تجاویز دي. وزیر اعظم سره ته په خپل نگرانۍ کې اتفاق رائے کوشش وکړه چې په پارلیمنت کې یو متفقه سره وي. موږ یو قوم سره چې هغه یو د پاکستان لپاره قربانیان دي، افغانستان سره وابسته علاقه او هغه نه باوجود د دوی پاکستان سره وفاداران دنیا تسلیم کړی دي. دوی په تیاری کې نه ساتل پکار، رڼا کې فیصله پکار دي.
مولانا فضل الرحمن مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې دا هم وویل چې قبایل به هله د امن راوستلو داوی رښتینی وګڼي چې ټول بې کوره شوي قبایل خپلو سیمو ته واپس شي.
دغه جرګه چې 2012 نه کار کوي او په دې کې تمام قبایل شریک دي، قومي جماعتونو، مذهبي جماعتونو، قوم پرستانو، لیفټیسټ، رایټیسټ، سنټرسټ، تمام دا ضرور غواړي چې په خبرو کې امن راوړي. امن دانه چې تو وایې چې علاقې کلیئر شي، نه امن به پلوي چې خلک هم خپلو کورونو ته لاړ شي او کورونه به پځای شي.
د حکومتدارۍ د ښه کولو په لړ کې د پاکستان د پوځ د مطبوعاتي ادارې ISPR د بیان وروسته په پاکستان کې د راپارېدلې تودو بحثونو په لړ کې مولانا پذیر رحمان مشال ریډیو ته وایي،
فوج ته یو ټاسک حواله شوی ده، یو ذمهواري سپارل شوی ده چې تاسو به امن راوړئ، دهشتګردي به ختمه. لهذا که چېرې د هغوی په ذهن کې دا خبره راځي چې دا د کمزوریانې دا د قیام امن په لارې کې رکاوټ دي، د اپریشنونو په لارې کې رکاوټ دي، دهشتګردۍ د پیدا کولو سبب ګرځي، او هغې نشاندهي یې کړې ده، حکومت په هغې خبر کړی ده. نو دا خو په حکومت کې همیشه د پاس د مشاورت نظام روان دی. نو دا خو نه ده چې صرف په پرس کې دا خبره کړې ده، ما خبر چې هغوی میټنګ هم سره کړی ده، دا ټوله خبره په خپل مشاورت کې سره راوستي دا خبره. هغه خبر ہے کہ مونږ وایو چې د ادارو ترمنځ د مشاورت نو سره تعبیر کی مونږ ها ولې صادم یا په دغه رحمانی ده.
د مولانا پذیر رحمان په مشرۍ د قبایلی مشرانو دا جرګه په داسې حال کې ترسره شو چې د قبایلی سیمو د مستقبل د عیني حیثیت په اړه مرکزی حکومت یو کمیټي هم جوړه کړې ده. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
نو غلام غوس رپورټ مورده بلوڅ بلتون پال سیاستوال برامداغ بوکټی وایي له پاکستانی پوځ پرته بل له هیڅ سره خبرو اترو ته تیار نه دی. برامداغ بوکټی له مشال راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي د بلوچستان له اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوڅ سره لیدلی خو ورسره هیڅ رسمي خبرې نه دي کړې. پر دې موضوع تفصیل د عبدالحی کاکړ په رپورټ کې.
15 کلن برامداغ بوکټی د جنرال مشرف په واکمنۍ کې د وژل سوي یو بلوڅ مشر نواب اکبر خان بوکټی لمسی دی او دا وخت په سویټزرلینډ کې د جلاوطنۍ ژوند کوي. نوموړی د بلوچستان ریپبلیکن ګوند مشر دی او ویل کېږي چې له پاکستاني پوځ سره په جګړه کې ښکېلې وسلوالې ډلې بلوچستان ریپبلیکن آرمی هم چلوي. خو له مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې برامداغ بوکټی دا وکړه چې د ده له یادې ډلې سره هیڅ تعلق نشته. په داسې حال کې چې د بلوچستان حکومت د پردې شاته له وسلوالو ډلو او نورو بیلتون غوښتونکو مشرانو سره خبرې اترې شروع کړي، برامداغ بوکټی وایي بې له فوجه له هیچ چا سره مذاکراتو ته تیار نه دی.
زما ستونزه دا وخت له پاکستانی پوځ او اسټابلیشمنت سره ده چې نه یوازې د بلوچستان بلکې د ټول پاکستان مهمې چارې کنټرولوي. تر څو چې دوی خپل سوچ نوی بدل کړی او پر دې خبره نوی صلاح شوي چې په بلوچستان کې پوځي عملیات ختم او د خبرو اترو عمل شروع شي، نو زما په فکر له نورو خلکو سره د خبرو کولو هیڅ ګټه نشته.
تیر ورځ د بلوچستان واکمن ګوند نېشنل پارټۍ یو مشر د نوم نه ښودو په شرط مشال ریډیو ته ویلو چې برامداغ بوکټی د پردې شاته خبرو کې د آزاد بلوچستان له غوښتنې پر شا سوی دی. خو نوموړی مشال ریډیو ته وویل چې ده لا تر اوسه له چا سره هیڅ رسمي مذاکرات نه دي کړي او که چېرته خبرې اترې کېږي په هغه کې به د آزاد بلوچستان ایجنډا شامل وي.
زموږ چې پخوا کومه ایجنډا وه هغه نن هم ده او هغه د بلوچستان مکمله ازادي ده. او یو وخت خو موږ دا غوښتنه هم کړې وه چې ټول پښتنه یا ریفرنډم دی وشي چې خلک ووایي دوی له پاکستان سره اوسېدل غواړي یا غواړي چې ورڅخه بیل شي.
د مرکې پر مهال برامداغ بوکټی په لومړي ځل په ډاګه کړه چې شاوخوا شپږ کاله مخکې د پاکستاني پوځ پخوانی مشر جنرال کیانی ورور دته د مذاکراتو وړاندیز کړی و.
د جنرال کیانی صاحب د ورور پیغام راغلی و چې ویل یې که تاسو غواړئ نو موږ به یو رول ولوبوو او دا مسأله به حل کړو. نو دوی پیغام دا و چې تاسو هر څه غواړئ موږ یې منلو ته تیار یو، خو بغیر د بلوچستان ازادۍ له غوښتنې. ما هغه وخت هم ورته وویل چې تاسو راشئ کینئ، خو موږ له هیچا سره پټ په پټه نه کینو او نه هم خبرې کوو. خبرې به په ډاګه کوو، خو بیا له هغه وروسته د هغوی پیغام رانغی.
په بلوچستان کې د نواب اکبر خان بوکټی تر وژنې وروسته ځینو بلوچ ملتپالو له پاکستان څخه د بیلیدو وسواله مبارزه پیل کړې وه او له هغه راوروسته په دې صوبه کې امنیتي وضع زیاته خرابه سوې ده. اسلام آباد تور لګوي چې د دې شاته د هند او افغانستان لاس دی، خو دواړه هیوادونه دا تور ردوي.
د عبدالحی کاکړ رپورټ مو اوریده. اوریدونکو، د پاکستان په سینټ کې د پیپلز ګوند او ورسره د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړو د ګواښونو په صورت کې د حکومت ترڅنګ درېدو وینا کړې ده او حکومت ته دا باور ورکړی دی چې دوی به په هر صورت د حکومت ملاتړ کوي. تېر ماښام د سینټ غونډې ته د وینا پر مهال د پیپلز ګوند یو مشر اعتزاز احسن ویل د حکومت له کارکردګۍ نه هیله دی، خو د هر ګواښ یا خطر په صورت کې به د حکومت سره ودرېږي. پر دې موضوع د سراج ظهیر رپورټ اورو.
د پاکستان پیپلز پارٹی سینیٹر اعتزاز احسن اویل که څه هم حکومت نه اخله دی، خو ریاستی ادارو ته دا حق نه لري تر لاسه چې د منتخب حکومت په حق له داسې بیان جاری کړي. د نوموړي په وینا که څه هم دی له حکومت د کارکردګۍ مایوس دی، خو بیا به هم دوی له حکومت سره ولاړ وي. اعتزاز احسن زیاته کړه چې دی ګوري تر اوسه یوازې د پښتونخوا ملي عوامي پارٹی ګوند مشر محمود خان اچکزی له دوه ورځو راهیسې لګیا دی د پوز د بیان پر ضد آواز پورته کوي، خو په مسلم لیگ نون کی دومره جرأت نشته چې یو خبره وکړي. د پاکستان پیپلز پارٹی یو بل سینیټر فرحت الله بابر هم خپل بیان کې اوی چې دوه ورځې وړاندې د پوز د مشرانو او د وزیر اعظم نواز شریف ترمنځ د اعلی پایې یو غونډه شوې وه، نو په هغه کې ولې پوز له حکومت سره دا خبره نه پورته کوله؟ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ په دې موقعه په پاکستاني رسنو تور ولګوه او وی ویل چې پاکستاني رسنۍ د غیر جمهوري قوتونو مرسته کوي. زیاته کړه چې د دې جمهوریت لپاره کام ډیری غټي قربانی ورکړي، باید چې حکومت د پارلیمان او د جمهوریت په معامله باندې غلې پاتې نشي. غونډې ته د حکومتي ګوند سینیټر نیحال هاشمی خپل بیان کې په دې معامله خبرې وکړي، خو د پوز نوم یې وانغست او وی ویل چې دوی ټولو ادارو ته پیغام لیږلی چې خپل حدودو کې دننه کار کوي. په دې موقعه د پاکستان تحریک انصاف ګوند سینیټر نومان وزیر په اشاره کې د پوز د بیان تایید وکړو او وی ویل چې حکومت د معاشي پرمختګ او د فاټا په باب لک چې کومې وعدې کړي وي هغه نه دي پوره کړي. د ذکر ده د تیر چهارشنبه په ورځ د پوز د مشر جنرال لاهل شریف په مشرۍ کې د کور کمانډرانو غونډه شوې وه چې پکې یې حکومت ته ویلي وو د ترهګرۍ ضد قومي اکشن پلان د نور موثره او کامیاب جوړولو لپاره باید چې حکومت سنجیده او کوټلي ګامونه پورته کړي او په فاټا کې اصلاحات وکړي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اردوونکو، له تورو څو ورځو راهیسې د پاکستان په رسنیو کې د ملکی حکومت او پوځ ترمنځ پر یو شمیر چارو د اختلافاتو خبرونه خپریږي او همدا څه غبرګونونه تاسو د سراج ظهیر په رپورټ کې هم واوریدل. د پاکستان له آئین سره سم پوځ د حکومت تر واک لاندې اداره ده، خو په عملي ډول پوځ د هیواد د واک یا طاقت تر ټولو لویه سرچینه ګڼل کیږي چې د یو شمیر تګلارو پر جوړولو څرګند اغیز لري. په دې وروستیو کې لیدل شوی چې پوځ ځینې داسې کارونه وکړل چې د کولو قانوني واک یې له منتخب حکومت سره و. احمد شاه اعظمي په پاکستان کې د پوځ او حکومت د اختیاراتو او د دواړو ترمنځ د اړیکو په اړه دا رپورټ جوړ کړی.
وروسته له هغه چې د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف وویل چې په هیواد کې د ترهګرۍ د له منځه وړلو او د وسلوالو په ضد په عملیاتو کې د بریالیتوب لپاره ضروري ده چې حکومت انتظامی چارې شي کړي، یو شمیر سیاسي کړیو د نوموړي دا بیان له آئین سره په ټکر کې وباله. د دوی په وینا د حکومت تر لاس لاندې یوه اداره نسي کولی چې پر حکومت نیوکې وکړي او هغه ته د ښې حکومتدارۍ غږ وکړي، بلکې دا د حکومت کار دی چې ادارو ته د ګړندي او مؤثره کار کولو امر وکړي. په پاکستان کې د سیاسي او دفاعي چارو کارپوه ډاکټر عائشه صدیقه وایي چې پوز د خپل نوم شکو لپاره دا ډول بیانونه ورکوي.
امیج کو اس طرح سے بڑھا چڑھا کے پیش کیا جا رہا ہے کہ عوام کو یہی لگے کہ
پوز خپل نوم تر حقیقت زیات ښکولو هڅه کوي چې دا ډول لسته څرګنده کړي چې پوز تر ټولو زیات اغیزناک اداره ده. که څه هم په حکومت کې ستونزې شته، خو دا خبره صحیح نه ده چې ټول ښه کارونه د پوز په خپله پله کې واچوي او خراب کارونه د سیاسي ګوندونو په پله کې. دا یوازې د پوز لخوا د خپل سیاسي قد جګولو یوه هڅه ده.
د پاکستان د پوځ پخوانی افسر بریګیډیر صاد محمد خان بیا وایي چې حکومت په ځینو څانګو کې شکارونه نه دي کړي، خو نوموړی د پاکستاني پوځ او حکومت په اړه وایي چې په عمومي توګه ټولې ادارې د حکومت تر لاس لاندې وي، خو په دې هیواد کې په عملي ډول بل څه کیږي.
اصولی طور باندې دا صحیح نه ده چې یو ځان له اداره ښایي یا د حکومت چې کوم پالیسۍ دي هغې سره تعلق لري کې اختلاف لري. د دې یو پس منظر دی چې پاکستان کې فوج حکومت باندې هم قابض پاتې شوی دی او هغه په وجه باندې لوگوں د کزان یو داسې طاقت گنی چې هغه د پاکستان سیاسی چارو کې آواز لري او مداخلت لري. بلدار چې کوم د سیاسی حکومت ته نو دی کې هغه کیپاسټی نشته، هغه قابلیت پکې نشته دی چې د مسلو یو حل راوباسي.
په پاکستان کې یو شمیر شنونکي پر پوځ هم نیوکه کوي او وایي چې د دوی کارکردګي هم ښه نه ده. ډاکټر عائشه صدیقه وایي په شمالي وزیرستان کې د زربیاز عملیاتو پیلولو اوږده موده وروسته په بډبیره کې برید د دوی پر کارکردګي پوښتنه راپورته کوي.
ابھی تک تو ہمیں یہی بتایا جا رہا تھا, پتا چل رہا تھا کہ سب کچھ جو کر رہی ہے وہ تو فوج کر رہی ہے.
تروسا خمونگ تا دا ویل کے دل چار سدا پوز لفا پر مخوڑل کی گی. ہر خکار پوز کبھی او ہر زائے راہیل شریف دا منن ٹکی تر سرگو کی گی. نو کچر پوز دمرا کنٹرول لری بیا خود ترگرے پر سد دا قومی ایکشن پلان دا ناکام مسئولیت ہم دا پوز دے. د لشکر طیبہ پشان یو شمیر داسې غیر قانونی ګرځول شوی ډلې شته چې د پوز ستراتیژیکي ملګری دي او پر هغوی د لاس پورته کولو اجازه نشته. نو په داسې حالاتو کې ټول مسؤلیت د سیاستدانانو پر اوږو اچول سمه خبره نه ده.
په پاکستان کې یو شمیر شنونکي په دې اند دي چې دا لومړی ځل نه دی چې پوز په ډاګه پر ولسي حکومت نیوکه کړې او ځان یې تر هغه ښه وړاندې کړی دی, بلکې تر دې وړاندې هم پوز وخت په وخت په ولس کې ځان د یو خپلواکې ادارې په توګه د ښه معرفي کولو هڅې کړې دي.
د جنوبی وزیرستان پولیټیکل انتظامیه وایي شاوخوا یو میاشت مخکې د سړک جوړونې 22 تختول شوي کارکونکي له تختونکو خلاص کړي دي. پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام تیر ورځ مشال راډیو ته ویل تختول شوي کارکونکي تیر سهار ټانک ته ورسېدل. دا البته دا ونه ویل چې دا کسان یې له کوم ځایه خلاص کړي او چا تختولي ول. د دوی د تختونې ذمهواري هم چا نه ومنلې. سیلاب مسعود معلومات راکوي.
د شپږم په ورځ د سولي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سولي وزیرستان ګومل نیلي کچ په سیمه کښې د یو ځایي ټیکیدار سره د سړک په کار لګیا 22 مزدورون د مسعود قبایلیانو مشرانو او د پولیټیکل انتظامیه چارواکیو په هلو ځلو راخوشي کړي او د شپږم په ورځ ټانک ته رارسېدلي میشته بغیر د څه شرطه لوزه روغ رموټه والے کڑی شوی دی. پولیٹیکل ایجنٹ دا و نشول چه دا مزدیرون چا تشتولی چرتا ی بیولی او دے کم سیمه کم زائنہ را خوشی کڑی شوی دی. یادا دیوی چه دا غا مزدیرون دے تیر میاشتے پا دوا وشتا میں نیٹھے پا وصلہ ترانگلیو زن نصرگندا وصلہ والو تشتولی او دے نصرگندا سیمه پلوری ی بیولی و چه تشتاون کے یہ لاتروسا پر رہن زیماواری کا بلا کڑے ندا. سیلاب ماسود, مشال ریڈیو, ٹانک.
د قبایلي سیمې خیبر تعلیم ادارې چارواکي وایي د سرکاري سکولونو هغه استادان یې له دندو ګوښه کړي دي چې له میاشتو میاشتو به ښوونځیو ته نه ورتلل. دوی وایي ځینې داسې استادان هم ول چې مړه شوي ول خو کورنیو به یې تنخوا اخیسته. د تعلیم ادارې چارواکي وایي د سکولونو حالت ښه کولو لپاره هلو ځلو ته دوام ورکوي, خو د لرې پرتو سیمو اوسېدونکي وایي یوازې د استادانو غیر حاضري نه بلکې په سکولونو کې د اسانتیاو نشتوالی هم لویه ستونزه ده چې ورته د چارواکو توجه ورکړي. د فرهاد شینواری رپورټ اورو.
د خیبر جنسی د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې دوی د جنسی په سرکاري سکولونو کې اصلاحات پیل کړي دي او د تیرې اوږدې مودې راهیسې غیر حاضر استادان یې د خپلو نوکریو نه لرې کړي دي. په دې هکله د خیبر جنسی ایجوکیشن آفیسر محمد عتیق مشال ریډیو ته وایي
36 کسان مونږ په یو یو آرډر کې سنگل آرډر کې ټرمینیټ کړي دي. کنه په دې کې مونږ چې کوم ابراڈ خلقو بار ملکونو کې ناستو تنخواګانې بدل تاخیستې هغه م د قوانینو د لاندې راوسته چې کوم مړو کسانو به تنخواګانې اخیستې وونه په هغې تنخواګانې مو بند کړي او قانوني کاروایان مې شروع کړي. استادان هم حاضر کړه. نو ما پرې باندې چې کوم تادیبي کاروایانې دي د 2011 چې کوم افیشنسي اینډ ډسپلن رول دی له هغې د لاندې که کوم یو سړی اوه ورځې سکول ته لاړ نه شي کوم استاد نو د هغه خلاف ته کاروایي کولی شي. نو د دې د لاندې مونږ کار
نوموړي زیاته کړه چې دوی وخت په وخت د بېلابېلو سرکاري سکولونو معاینې کوي او د اصلاحاتو سره به په خیبر ایجنسۍ کې د تعلیم شرحه لوړه شي او سکولونه به یو ځل بیا په سمه توګه فعاله شي. خو بیا د خیبر ایجنسۍ د جمرود اوسېدونکی ظاهر شاه پردی وایي چې باید د ایجنسۍ لرې پرتو سکولونو حال هم واخیستل کړل شي
لکه لکه سفر بکر آباد دي کې بالکل یو ټټونه مکمل نشته بل استادان به کې نشته دی وجه نه سټوډنټانو مونږ ته وایي چې مونږ ته مکمل کورس نه پړويږي نه څوک دوره کوي نه ایجوکیشن ملزي نه په کار داري چې غټ افسران چې کوم دي دوی د ایجوکیشن افسران دي دا راشي او دوی لکه دورې وکړي دوی ته کوم ستونزې دي په یو سکول کې نه لټري شته نه د سکول صفا او بشته ګنده او بس کې په ځمکه یخنی نه ستوي په کار دا چې زموږ خلک دی لکه دورې وکړي
او د باړې سلیم الرحمن پردی په دې حق لا وویل
خبره دا چې کپ میدانی علاقو کې ایجوکیشن ډپارټمنټ دورې کوي نو دا ودا سې خلک رسیدي شي موږ دونه د غختنه چې کوم غریزو علاقو کې کوم سکولونه دي دغه حالت انتهایی خراب دی هغه سره استادانو ډیوټیان هم نه کوي بل د هغه کوم فرنیچر دی هغه سہولتونه نشته بازار زخه خیل دا کم شلماندا لوی شلماندا دی دا سې لکې دي چې د خاریانه ډېر په سایډ پرتی دي غریزو علاقو کې موږ دونه د غختنه هم دا چې دوی په کار دی چې کوم په غریزو علاقو کې کوم سکولونه دي دغه دورې وکړي
د خیبر جنسی د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې دوی به په دې سیمه کې د تعلیمي اصلاحاتو سره سره ټول وران شوي سکولونه هم بیا جوړوي او موجوده سکولونو ته به یو شمېر اسانتیاوې ورکوي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر جنسی
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو
پام کوا
په پاوکم 4 بجو
د یارانو مشال
په 4:30 بجو
اوریدونکو په همدې غړی کې درته د روښانه مستقبل په نوم اونیز خبرونه در خبرو د پیښور په پوهنتون کې د شمالي وزیرستان زده کوونکي وایي پر اعلانونو سربیره اوس د یونیورسټۍ انتظامیې له دوی فیسونه غواړي د زده کوونکو تېره ورځ مشال راډیو ته وویل په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو تر پیل وروسته د پاکستان لوړو زده کړو کمیسیون د پوهنتونونو په هر پوهنځي یا څانګه کې د وزیرستان بے کور کړل شوی او ماسینون ته د وړیا تعلیم ورکول اعلان کړو خو وس له دوی فیسونه غوښتل کیږي چې دوی یې نشي ورکولای تفصیل ځلاند یوسف ځای راکوي
د شمالي وزیرستان میرلی څخه بے کور شوی رحیم داول چې د پیښور پوهنتون زده کوونکي او د وزیرستان د زده کوونکو د تنظیم صدر دی وایي چې د ضرب اعظم د پیل کېدو وروسته پوهنتونو او هایر ایجوکیشن کمیشن یا د لوړو زده کړو کمیسون د شمالي وزیرستان د بے کور شوی زده کوونکو لپاره د پوهنتون په هر څانګه کې په یو سیټ باندې د سکالرشپ اعلان کړی و خوستری د پیښور پوهنتون انتظامیه د فیسونو وختونه کوي
نو دلته مونږ پیښور یونیورسيټي ته تقریبا 37 کسان راغلو د بی اس ماسټر او انفیل لپاره او هر کس ته لپاره 5000 سکالرشپ مو اډمیشن یو فری او دلته کې چې کوم هاستل واغې یو فری کنه نو مونږ ته سکالرشپ به خې ملو نشو او د هاستل او د اډمیشن پیسې مونږ نه واړي نو دا پرونم پولیس سره پولیس سره راغلو وردن سره کده پیسې می جمع نه کړي نو تاسو به کمرې خالی کوي او تاسو به ځای کنه او کلاس کې به هم نه کوي
د شمالي وزیرستان یو بل زده کوونکی عبدالمحمود وایي چې د پیښور پوهنتون لخوا د فیسونو د مطالبې وروسته د دوی درې ملګرو پوهنتون کې زده کړې پرېښې دي او د ده کورنۍ هم نشي کولی چې د پوهنتون فیس ورکړي
د ضرب اعظم په نتیجه کې زموږ کور دوکانونه پټي هر څه تلی دي زره همدن ایسه طریقه نشته دی بس ټول فیملی لگا په کور باندې ناستې او چې کوم د ګورنمنت راشن دی پای باندې وخت لري نو موږ چې کوم سکالرشپ باندې را لګلی او غاړي ډیمانډ را نه کوي نو موږ چې خپل فیملی سترو د بره ایران او څنګه وګ چې موږ نه هاي هر څه برداشت کو او دوی له دا پیسونه ورکو نو ایز ای ریزلټ نتیجه ته دا اوس چې را موږ خپل تعلیمي کیریر چې کوم دا غابه خرابېږي تعلیم به پرېږدو
په دې اړه مو د پیښور پوهنتون د انتظامیې سره د رابطې هڅې وکړې خو بریالي پکې نشو خو بیا سمو د وړاندې د پیښور پوهنتون ډایرکټر اډمیشنز حزب الله مشال ریډیو ته ویلي وو چې پوهنتون د شمالي وزیرستان زده کوونکو ته د وړیا زده کړو ورکولو توان نه لري او باید هایر ایجوکیشن کمیشن دوی ته فنډ ورکړي خو بیا د هایر ایجوکیشن کمیشن وینا وه چې د دې مقصد لپاره دوی سره خپل فنډ نشته او حکومت ورته څه قسمه فنډ نه دی ورکړی زلان یوسفزی مشال ریډیو پیښور
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهاله سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل پنکار څخه زمیدار صاحب د خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغېزمنې کړې دي
حالات داسې دي سندرې ویونکي دي او که موسیقاران دي نو ټول د دغې مسلې ښکار دي
د پښتو موسیقۍ د ودې او پرمختګ لپاره
عمارت باقاعدہ روان دے پائی کی موسیقی دا پارا بیلی او شاندار زے دے انشاءاللہ دا کا مسئلہ با اللہ حل
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي تاسو مشال رادیو ته غوږی از نو غږ په منځنۍ صفه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز اوري اوریدونکو په پیښور کې د سهار لس نیمې او په کابل کې د سهار لس بجې شوې د خبرونو لنډیز د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلی د قبایلی سیمو په اړه دی تر تړلو دروازو شاته پریکړې نه کیږي بلکې لولسه د پښتنه وشي ځکه چې همدا د خلکو خوښه ده بلوچ بلتون پالیس اسوال بر احمداغ بوکټی وایي له پاکستانی پوځ پرته بل له هیچا سره خبرو اترو ته تیار نه دی د خبره نوموړي تیر ورځ له مشال راډیو سره د ځانګړي مرکې پر مهال وکړه د جنوبی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام وایي د سړک جوړونې دوه ویشتو تختول شویو کارکوونکي له تختونکو خلاص کړي دي نوموړي تیر ورځ مشال راډیو ته ویل تختول شوي کارکوونکي تیر سهار ټانک ته ورسېدل د دوی د تختونې ذمواري چا نه و منلې د قبایلی سیمې خیبر تعلیمي ادارې چارواکي وایي په تیرو څو میاشتو کې د هغو سلګونو استادانو پر ضد اقدامات کړي چې خپل کار به یې سم نه کاوه د تعلیم ادارې افسر محمد عتیق تېره ورځ خوشحال راډیو ته ویل تر اوسه یې د سرکاري سکولونو شپږ دېرش استادان له دندو ګوښه کړي دي په پاکستان کې د ملګرو ملتونو کډوالو اداره یو این ایچ سی آر وایي روان کال تر اوسه شپږ پنځوس زره رجسټر شوي افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي د لبنان د پلازمینې بیروت په جنوبی برخه کې تیر ماښام په دوو ځانمرګو بریدونو کې لږ تر لږه اووه دېرش کسان وژل شوي او له سلو زیات ژوبل دي د اسلامي دولت وسله والې ډلې د دغې بریدونو پړه منلې ده د امریکا بهرنیو چارو وزیر بیګا وویل واشنگټن لا هم په شام کې د کورنۍ جګړې ختمولو لپاره د ممکنه موافقې په لړ کې د شامي ولسمشر بشار الاسد راتلونکي په اړه له روسیې او ایران سره اختلافات لري جانکاري دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې سبا په ویانا کې د شام سولې خبرو بل پړاو پیلېږي چې پکې د اوولسو هیوادونو او درو نړیوالو ادارو استازي برخه اخلي اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال رابعه اکرم خان د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ته کتنه کړې
جنگ ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي د چهارشنبې په ماښام د وفاقي حکومت ترجمان له اړخه جاري کړی شوی بیان نه ظاهریږي چې دا د پاکستان پوځ د مطبوعاتو د څانګې ISPR له اړخه جاری کړی شوی بیان په جواب کې ورکړی شوی دی ادارې وایي په دې کې هیڅ شک نشته چې د ریاست ټولې آئینی ادارې د یو نظام برخه ده او د دې د دایرې کار په آئین کې وضاحت شوی دی د ادارې په وینا فوج د ترهګرۍ مخنیوي لپاره خپل ښه کردار ادا کړی دی خو دا خبره هم له نظر نه ده ویستل پکار چې موجوده حکومت دې لپاره سیاسي اتفاقي رایه پیدا کړه او د صوبایي حکومتونو کومک هم حاصل کړی دی ادارې مخکلي کې دا خبره واضحه ده چې ترهګرۍ خلاف جنگ کې کمې کامیابیانې چې تر اوسه پورې ترلاسه شوي دي نو د هغې د حاصل لپاره په لویه پیمانه هماهنګي ضروري وه اوس دا کامیابیانې مستحکم جوړولو مرحله ده نو په دې برخه کې هم ښه کار کول پکار دي ادارې وایي مهمه خبره دا ده چې آئینی ادارو معاملات که د آئین دننه وي نو دا نظام به روان وي او کارکردګي به هم ښه وي خو چې کله په ادارو کې د اختلافاتو تاثر مخې ته راځي نو ملک دشمنه طاقتونه د داسې موقعو نه فایده اوچتوي ادارې خلکلي کې خبره پوره یقین سره ویل کېدی شي چې زموږ ادارو کې به هغه غلط فهمي نه پیدا کیږي د څه امکان چې ځینې حلقې ظاهروي وادت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي وزیر اعظم نواز شریف خصوصي مرستیال طارق فاطمی ویلي دي چې افغانستان کې امن د ټولې سیمې د ثبات لپاره مهم دی او پاکستان افغانستان سره تعمیري او د خپلمنځي باور په اساس د اړیکو خواهش لري ادارې مخکې لیکي پاکستاني چارواکو څو ځله ویلي دي چې هغوی به افغانستان کې امن او ثبات لپاره خپله مرسته جاري ساتي ځکه چې افغانستان کې امن پخپله د پاکستان د امن او سلامت سلامتی لپاره ضروری دی. ادارې زیاتوي چې افغانستان حکومت او طالبان ترمنځ د خبرو اترو عمل ځنډیدونه پس هم پاکستانی چارواکو د خبرو اترو عمل د بیا پیل کولو غږ کړی دی، خو تر دې مهال د پاکستان وړاندیز ته سم جواب نه دی ویلی شوی. ادارې په وینا افغانستان کې د ناکرارۍ او بدامنۍ د وضعیت بد اغېز نیغ په نیغه په پاکستان کېږي. افغانستان حکومت ته پکار دی چې خپلې رویه کې مثبت بدلون راولي، او که چیرې افغانستان کې په حقیقي توګه امن راوستو کې پاکستان سره که ممکنه مرستې کولی شي، نو باید د دې ډاډګیرنه وکړي او د جګړو د اور څخه افغان ولس محفوظ جوړولو لپاره د خبرو اترو د لارې په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره خپلې هڅې توندې کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نړیوال بانک په خپل یو رپورت کې د پاکستان اقتصادي حالاتو ته کتنه کړې او وایي هغه هیواد د اقتصادي ودې لوري ته روان دی. بلخوا فارن پالیسي مجلې د افغانستان انتخاباتي کمیشن هغه وړاندیزونه څېړلي چې د انتخاباتي عمل په اړه یې کړي دي. د دواړو لیکنو مهمې برخې ملیحا امیرزاده اوروي.
د نړیوال بانک رپورت وایي چې په پاکستان کې روان مالی کال د مجموعي ملکي پیداوار سره به 4.5% ته وخیږي، او په راتلونکي مالی کال یعنی 2018-2019 کې به دغه شرح 4.8% وي. رپورت په پاکستان کې د خدماتو یا سرویسز شعبه کې د قوي ودې او په صنعت کې د لږ خوالي خبره کوي. په پاکستان کې د ادارې مشر وایي د پاکستان په مجموعي معاشي حالاتو کې بهتري راغلې ده. دی وایي تر ډېره حده په ملک کې د اقتصادي استحکام د بحالېدلو پس اوس پاکستان په ترقیاتي منصوبه او د هغې په نتیجو توجه ورکولی شي. د هغه په خبره له نورو هیوادونو سره په یوه کچه د سیالي کولو لپاره دا ډېره ضروري ده چې د اصلاحاتو بل پړاو عملي کړل شي. د دې تر څنګ نوموړې په ولسي او شخصي کچه سرمایه کاری هم ډېره ضروري بولي. په رپورټ کې هغه وجه بیان شوي دي چې ولې په پاکستان کې سرمایه کاری کمه ده. اداره وایي په مالی چارو کې د ځینو محدودیتونو له امله حکومت نشي کولی چې په ولسي کچه ضروري سرمایه کاری وکړي. بلخوا د سرمایه کاری کمزور فضا په شخصي سرمایه کاری منفي اثر پرې باسي. ورلډ بانک په ملک کې د کمې سرمایه کاری یوه بله وجه کم کورنۍ بچت ښایي چې د مجموعي پیداوار 10% کم جوړیږي. په جنوبی ایشیا کې د دې اوس درجه 15. بلخوا فارن پالیسي مجللی کې د روان کال د اګست په 10 نیټه د افغانستان د انتخاباتو اصلاحاتي کمیشن د ډېرې مودې تر څنډ وروسته افغان حکومت ته په انتخاباتي عمل کې د اصلاحاتو دوه وړاندیزونه ورکړل. په دغو کې یو وړاندیز هغو دوو غړو ورکړ چې وروسته یې د مایوسۍ له امله له کمیشنه بایکاټ کړ. بل تجویز بیا د کمیشن نورو پاتې غړو ورکړ. مجللی کې کسان مخې ته ایښودل شوي ټول 11 تجویزونه د غور وړ دي، خو په دې کې دوو ته باید خاصه توجه ورکړل شي چې یوه غوښتنه پکې د واحد ووټ ورکوونکو ضلع ټاکل دي. په دې کې بله د مخلوط متناسب نمایندګۍ نظام غوښتنه ده چې د پارلمان د 250 چوکو په دریو کې یوه حصه سیاسي ګوندونو ته ورکوي او باقي پاتې په دریو کې دوه برخې د اقلیتونو په ګډون آزادو امیدوارانو ته ورکوي. په دې کې د کوچیانو لپاره د 10 سیټونو، د ښځو لپاره 8 او هندوانو ته د یوې چوکۍ د ورکولو خبره شوې ده. اژانس لیکي د وړاندیز سره سم د سیاسي ګوندونو د چوکو لپاره به ټول هیواد په لویه پیمانه یوه واحده حل کوي. ټول افغان وګړي به د 250 چوکو لپاره رای ورکوي. د پاتې سیټونو په دریو کې دوه برخې لپاره بهر افغان وګړي کولی شي چې په خپله متعلقه ضلع کې امیدوارانو ته یو ووټ ورکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په ترکیه کې د افغانستان سفیر وایي د هغو 22 افغانانو موندلو هڅې کوي چې په هغه هیواد کې ورک شوي دي. امان الله جیهون وایي د افغانان له قانوني عمره واړه دي او په یو کیمپ کې میشت ول چې څه موده مخکې تښتېدلي دي. د ده په وینا د کډوال له 12 تر 18 کلونو پورې عمرونه لري. تفصیل اسمت ساروان راکوي.
د سش کال په اپریل میاشت کې د ازمیر ښار په کوڅو کې 22 کم عمره افغانان وموندل شول چې په ترکیه کې د هستوګنې قانوني استادی نه درلودل. دوی د ترکیې له قانون سره سم چې تر قانوني عمر کشان جلا کم تلی شي د شیګلر په نوم کم ته واستول شول. د ترکیې رسنیو د راپور له مخې دوی د جولای په 23 د یو لنډ سفر لپاره له کمپه د وتلو اجازه وغوښته، خو بیرته کمپ ته ونه ګرځېدل. په انقره کې د افغانستان سفیر امان الله جیهون تاییدوي چې 22 افغان زلمکي له کمپه تښتېدلي او د هغو د موندلو لپاره هڅې روانې دي. د افغانستان 22 تنه ماشومان چې ویل کېږي تر قانوني عمر کشان دي، د جون او جولای په میاشتو کې له یوه کمپ یا لاګر څخه تښتېدلي او یا ورک شوي دي. کله چې دوی له لاګره وتښتېدل، معنا یې دا ده چې بل ځای تللي. دوی غواړي اروپا او نورو مهاجر منونکو هیوادونو ته لاړ شي. دا خبره روانه اونۍ د ترکیې په رسنیو کې خپور شو او په تیرو دوو ورځو کې لا ډیر منعکس شو چې د ترکیې څارنوالۍ وویل د یویشت افغان زلمکیو د موندلو لپاره هڅې پراخې شوي او غواړي چې له دغو ماشومانو څخه د هر ډول ناوړه استفادې مخه ونیسي. د ترکیې خبر ترک ورځپاڼې ویلي چې ځینې فعالان انتقاد کوي چې حسینه داعش د ماشومان خپلې جګړې ته جذب کړي وي او یا د انسان د بدن د غړیو قاچاقبرانو ته په لاس ورغلي وي. په ترکیه کې د افغانستان سفیر هم ورته اندېښنه لري. وایي دا تشویشونه شته. څو میاشتې پخوا یوه کورنۍ وه چې د انسان د بدن قاچاقبرو د بلغاریا او ترکیې ترمنځ یوه ځنګله ته وړې وه. هغوی یې ووژل او د بدن غړي یې ترې یووړل. اکثر افغانان اروپا ته د تګ لپاره ترکیې ته ځانونه رسوي. هغوی وروسته نه پوهیږي چې قاچاقبر ورسره څه کوي. په سلګونو اوبو وړي او یو شمېر هم د انساني غړیو د قاچاقبرو په لومو کې ایسار شوي دي.
د اسمت ساروان رپورت مورې د افغانستان په زابل ولایت کې د وو کسانو تر وژنې وروسته په کابل کې لوی مظاهره وشو چې پکې زیاتره ګډونوال هزارګان ول. په پاکستان کې هم چې پر هزارګانو یا اهل تشیع بریدونه شوي دي نو هغوی لوی مظاهره کړي دي او دا ډول مظاهره او احتجاجونه د څخ کاروندوی کوي او څه ګټه لري. همدارس د لسیزو پر نامنې او سربیره په افغانستان او پاکستان کې د بلوسونو په سطح لوی غورځنګونه یا تحریکونه ولې لیدل کیږي؟ د دې پوښتنو ځواب په دې رپورت کې. په زابل ولایت کې چې وسلوالو وه کسان ووژل نو د چهارشنبې یا شورو پر ورځ په کابل کې زرګونه کسانو چې اکثریت یې هزارګان ول مظاهرې وکړې او د ولسمشر تر دفتره یې لاروین وکړ. په تېرو وختونو کې چې په کوټه کې هم پر هزارګانو حملې شوي دي نو دوی له مظاهرو سره سره اوږدې احتجاجي ناستې هم کړي دي. پوښتنه دا ده چې په کابل کې د هزارګانو او نورو افغانانو وروستۍ لاریون او مظاهره د څه ښکارندوی کوي؟ د کابل پوهنتون سیاسیاتو او حقوقو څانګې استاد نصرالله ستانکزی وایي دا مظاهره د تېرو دوو لسیزو د وژنو ضد یو خبرګون دی.
اول دا ده چې د هغه ناوړو اقداماتو چې په تېرو درویشتو کلو کې په افغانستان کې مختلفو نومونو افغانان وژل شوي د هغه په وړاندې د لویو پرګنو د یو حساسیت نه استازیتوب کوي. بله هغه نارضایتي او خفګان چې دغه خلک یې د دولت په اقداماتو نه لري دا یې بله مسله. دریم هغه جدي غبرګون چې د داعش او نورو اکستریمیستو او افراطي ډلو په وړاندې خلک دا
څو مسلې کېدی شي. په پېښور کې د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود وایي مظاهرې د محکومو او ځپل شویو خلکو د زړونو آواز وي.
احتجاج یا مظاهره خو د یو سوي زړه آواز وي. انسان مجبور شي چې سړکونو ته راوځي مظاهره وکړي. هغه ملکونه چې په کم کې بنیادي انساني حقوق کې پاتې خو دا 100% نتیجه ورکوي. زموږ په شان بدبخته علاقه کې خو دغه انمونه نتیجه نه ورکوي ځکه چې زموږ د بره حکمرانان د لاندې غریب او مظلوم محکوم ولس فریادونو ته غوږ نه ږدي. البته خو د دې دا فایده وي چې یو خو د هغه انسان چې کوم مظاهره کوي د یو ظلم خلاف د هغه د زړه اور یخ شي. دویم دغه چې هغه محکومو خلکو ته مظلومو طبقو ته جرأت ورکړي یووالی ورکړي.
ډاکټر مسعود زیاتوي د مظاهرو یو بله ګټه دا ده چې د دې له لارې ځپل شوي خلک نړۍ ته هم خپل آواز رسوي او د خپلې سیمې یا هیواد حال ورښيي. که د پوهان نصرالله ستانکزي او ډاکټر سید عالم مسعود دلیلونو پر اړه کې د افغانستان او پاکستان پښتون میشته سیمو حالاتو ته ولیدل شي نو هلته له لسیزو راهیسې ناامني ده او وژنې روانې دي. یوې خواته که د کوټې او کابل یا غزنی هزارګان د پېښور عیسویان او د جلال آباد سیکان د خپلو حقونو لپاره مظاهرې کوي او د وژنو درونو غوښتنې کوي نو بلې خواته په ټولیز ډول د دواړو سیمو پښتنو یا د افغانانو پر سطحې لوی مظاهرې ولې نه کیږي؟ په ځواب کې پوهان نصرالله ستانکزی وایي یو لامل یې دا دی چې په هیوادونو کې اکثریتونه سم همغږي نه وي.
طبیعي ډول په هره ټولنه کې اکثریتونه منسجم او کوارډینیشن نه لري. یوه لویه ستونزه د اکثریتو دغه د پښتانه اکثریتونه دي. یو بله مسله دا ده چې کله کله دغه خپله پښتنو سیمو کې دغه خپله همدا پښتنه دي چې یو بل سره وژني. درېیمه خبر دا ده چې متاسفانه پښتنو سیمو کې هغه ګروپونه چې له یو خوا نه ترور او وحشت خپروي دوی په اکثریت کې دي. څلورم متاسفانه چې موږ دغسې منظم سازماندهیګانې منظم ټولنې منظم غونډې او
منظم رهبری نولو د خلکو خبره هر پښتون خپل یو چارک
خود پیښور پونتون د سیاسي علوم څنګه استاد ډاکټر عبدالرؤف خان وای پښتانه په تاریخي توګه د واک خاوندان پاتې شوی دي نو ځکه هم د وژنو او نامنۍ ضد هسې غبرګون نخي لکه لواکه به برخې توقع یې چې خي
پښتانه اختیارمن پاتې شوی دي په تاریخ کې او د هغې په وجه باندې کومو قومونو سره چې کله اختیار وي پاور وي نو هغې ته چې داسې قسمې پیښې راشي نو هغې هغه شان ته رد عمل نه کوي لکه څنګه چې د پاور واړه سنټر رد عمل کوي هزاره رد عمل په کابل کې او کوټه کې کړی دی نو هغه هم د دغه حقایقو نتیجه ده پښتانه چونکې په تاریخ کې هم داسې پاتې شوي دي او اوس هم هغې خپل ځان داسې نه ګڼي لکه څنګه چې دا نورې وړې وړې کمیونټي ګڼي
پروفیسر ډاکټر عبدالرؤف خان د پاکستان په تناظر کې دا مني چې پښتانه په دوو صوبو او د هیواد په نورو برخو کې ویشل شوي دي خو د یوه قام په صفت دوی دا احساس نه لري چې ګواکې د پاکستان د واک یا طاقت له مرکزونو بهر دي دا زیاتوي که کله هم پاکستان میشتي پښتانه دا احساس وکړي چې د هیواد په چارو کې شامل نه دي نو دا امکان شته چې د خپلو حقونو لپاره راپاڅي
دا مشال تر څنګ اوسه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
اوریدونکو وسم وخت شوی د اونیز خبرونې روښانه مستقبل په نننۍ خبرونه کې د مومندو د یوه داسې تنظیم حل درکو چې نوم یې د روښانه مستقبل خیریه تنظیم دی دغه تنظیم وایي چې په مومندو کې په قبایلي سیمو کې د ځوانانو جوړ تنظیم دی او دوی د یتیمانو ماشومانو سره په زده کړو کې مرسته کوي دغه خبرونه هر اونۍ منورشاه جوړوي او نن یې تاسې په تکراري بڼه اوري
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکی پیرزونه او سلامونه قبول کړي د سیاسي چارو پوهان وایي په قبایلي سیمو کې د سیاسي اصلاحاتو د نشتوالي له وجې ولسی ستونزې په عامو خلکو دوه چنده اثرات لري ځکه چې د دې سیمو لپاره حکومتي مرستې په سمه توګه مستحقو خلکو ته نه رسیږي په دې کې د صحت او تعلیم څانګې د پام وړ دي چې نیغ په نیغه ترې قبایلي ولس متاثره کیږي بیا د صحت لپاره زیاتره خلک د خیبر پښتونخوا هسپتالونو ته د تللو کوشش کوي خو تعلیمي عمل چې لږ تر لږه لس او دولس کاله جاری وي خلک دومره وسایل نه لري چې خپل بچي نورو سیمو ته دې لپاره واستوي بلخوا څېړونکي وایي چې په قبایلي سیمو کې د تعلیم خورولو لپاره ضروري ده چې عام ولس هم د حکومت سره همکاري او ملاتړ وکړي دې لړ کې په قبایلي سیمو کې ځوانانو یو شمېر تنظیمونه جوړ کړي چې د بې وسه او مستحقو ماشومانو د تعلیم لپاره هر ډول مرستې کوي دې لپاره د مومند جنسۍ په پنډیالۍ تحصیل کې ځوانانو د روښانه مستقبل خیریه تنظیم په نوم یوه سلسله شروع کړې چې پکې یې تر دې دمه ګڼ شمېر ماشومانو سره د تعلیم په برخه کې مرستې کړي دي د یاد تنظیم مشر رحیم شاه مومند مشال ریډیو ته د ځان په حق له وویل
ایم اے جرنلزم اینڈ ماس کمیونیکیشن او ایم اے پښتو کې مګما ماسټر کړی دی دا غینا پسو زما سوچ د وچیرا په یو د جاب په حواله باندې هو چون کې به مطلب د حالات ما ته کوم څه مې کتل نو ما دا سوچ کو چیرا جاب په انفرادي سیس د چاغه ما ته ګټه راکې خو چون کې د قوم مسائل ډیر زیات دي نو په کار باندې چې لکه موږ خپل وخت د قوم د فار ور کو نو بس لګي خپل حل زری خپل کوششونه کو
نو مولي نمو پختل چې د برایت فیوچر چیریټي فاونډیشن یا روخانه مستقبل خیریه تنظیم بنیاد یې څنګه کې خو ده هغه وای د خپل ځان نه زیات د خپل وطن فکر دی ته و حسبو
دا زمونږ جی یو لوکل تنظیم دی یو ورکه تنظیم موږ جوړ کړی خو او انتهایی د خپل د حد نه زیات کوششونه کوي لګي دی هغه مخطولان دی روان دی چې څومره د موږ کې دي شي عمر حل زلي عمر موږ ته دی نو خو برایت فیوچر چیریټي فاونډیشن بنیاد باندې خو دی چې را زمونږ په علاقې کې غربت ډیر زیات دی او د غربت په حواله باندې کوم وګورو زمنګ ایجوکیشن سایډ هغه ډیر زیات به تاسو کمزورې پاتې شو زمنګ چې کوم دلته تعلیم مفته ملګری او ایجوکیټډ ملګری د زلمې کلو نه خو سره ما په دې باندې رابطه شروع کړل چې په حیثیت د یو پاکستانی شهري د دی علاقې د یو شهري په حیثیت باندې او د یو زلمي په حیثیت باندې موږ له سړي مواري په کار دي چې هغه خلک چې کوم زمنګ د امداد مستحق دي چې خلکو ته موږ مدد ورکو نو زه د خپل حد نه زیات خوشاله شوم چې کلمه د لکانو سره بيتي وکړ د وغه تاون ما وکړو او ملګری ما سره یو ځای شو پغې کې نو منګه د دې د پاره مته کوشش کوچې د خنوم کې د برایت فیوچر چیریټی فاونډیشن په نوم باندې لمنګ نوم کې خورو
دا چې په سیمه کې ډېرې مسلې دي. روښانه مستقبل خیریه تنظیم د ولسی خیر ښېګڼې لپاره څه اهداف او مقاصد په پام کې نیولي دي. رحیم شاه مومند په دې هکله وویل:
کولومبي پرایارټي کې موږ سره داسې شامل یو چې تعلیم چې په معاشر کې تعلیم نه وي نو هلته غربت به مخامخ وي، هلته به ترهګرۍ سره خلک مخ کېږي، هلته به د زیاتو بېتحاشو مسلو سره خلک مخ کېږي. او که چېرته ایجوکیشن راشي، تعلیم راشي، نو بیا دا ټولې مسلې خود به خود ختمېږي. نوموړی
وایي تعلیم یې د تنظیم اولنۍ ترجیح ده، نو ځکه یې په دې برخه کې تر دې دمه څو سو ماشومانو ته ضروري مرستې رسولې دي.
نو په دغه پرایورټیز کې موږ ځان په لومړي ځل باندې هغه ماشومان واخیستل چې کوم په پرایمري لیول باندې وو، او د سلو د فست حواله د پنځمه پورې، او هغه ماشومان چې کوم یتیمان وو. خو چې کله موږ هغه پروګرام شروع کړو نو د یتیمانو په سونو تعداد باندې یتیمان هغه نو مخې ته راغلل چې هغه موږ فیسیلیټیټ کړو د جامو په شکل کې، هغه د موږ کپڑے ورکړي، د سکول یونیفارم هم ته ورکړو. دا غي نه علاوه د هغه د شوز د پاره، د سپلو د پاره موږ بندوبست وکړو، د هغه د پاره د کلاسونو اخیستل موږ بندوبست شروع کړی، د لګي سیم په ټیم کې تاسو دخلو.
د روښانه مستقبل خیریه تنظیم له اړخه چې کوم ماشومانو سره مرسته شوي، په هغه کې یو ماشوم مشال ریډیو ته وویل:
ما سپلم یو په سلورم کې ما بیرګوت کلیم او پلار مو مړ یو کار لاندې مړ شوی دی او په غار پر اوریدلې. موږ ایتمانانو د کار څو کوم نو درې خویندې او درې یا ورانه مشالې پلاسم کې یو بازي امتحان ورکړې یو وسیله د سې ته نیول چې پاس یې اخلي. هغه اوس ټیچر ته ختلې، ټیچر کې کار کوي. جامې هم نه وي، د نورو ملګرو هم وي چې موږ بتلو نو په سپین او په هر رنګ جامو کې بتلو، او هغوی به په تورو جامو کې تللو. استادانو به وویل یو دوه دوه چوکۍ وې را چې تاسو ته په یو جامې والی نه وړي. دوی به سکولونو کې ګرځېدل او بس پته ته ولګي چې ما یتیمانانو سره جامې نشته، جامې راله راوړلې د تنظیم والا او بیا راله راکړلې. بس زه اوس خو ښایسته جامو کې ځم او ښایسته خولۍ مې په سر کلي ښه صفا ځم، او بس ملګرو سره بس خلال ناستې سبقونه زه ورته ټول یو رنګ ناستې. اوس د خیره لږ خو تکړه یم، زه به ښه سبق ووایم چې څومره څومره پورې سبق کوم به انجینیر شم.
هلته د اسماعیل خان په نوم یو بل ماشوم وای پلار یې کلونه وړاندې په ټرافیکی حادثه کې مړ شوی، چې د هغې رئیس یې ټوله کورنۍ د خوراک څښاک لپاره د مشکلاتو سره مخ ده. د روښانه مستقبل خیریه تنظیم د کارکونکو او د ځنې نورو ماشومانو چې یاد تنظیم ورسره مرسته کړي خبرې درته هم اورو. خو دلته اخلو یوه لنډه دمه د مشال ریډیو سره اوسئ.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې دا وار د روښانه مستقبل خیریه تنظیم د هلو ځلو تفصیل درکو. دا تنظیم په مومندو ایجنسی کې ځایي ځوانانو جوړ کړي چې پکې د یتیمانو ماشومانو سره په زده کړو کې مرسته کوي. د مشال تر څنګو سه
د روښانه مستقبل خیریه تنظیم د مشر رحیم شاه مومند نه پوښتلی چې دوی د ماشومانو سره د مرستو لپاره د پیسو انتظام څنګه کوي، یعنی د دوی د فاندنګ ذریعہ څه ده.
د
برائٹ فیوچر چیریٹی فاؤنڈیشن په ډیسټ باندې د علاقه کې ګرځیدل چې کم مخیر حضرات د اوسه رابطه کولو کوشش وکړو او خلک په خپل مقاصد باندې پوهې کړي چې د برائٹ فیوچر چیریټی فاؤنڈیشن مقصد دا دی چې موږ یې دمانو ماشومان ته تعلیم ورکړو. نو یو میز دوه موږ فنډینګ کوو، د فنډینګ لپاره پروګرام دو چې موږ کم نږدې ملګري تعلیم یافته ملګري پوهه ملګري دغونه موږ فنډینګ شروع کړو. په لومړي سټیپ کې موږ سره 100 ماشومان واخیستل، داغی نه پس یو میاشت موږ بیا دوباره فنډینګ ملګري شروع کړو. نو د ریسل په لیول باندې 150 ماشومان موږ واخیستل. 150 ماشومان ته موږ چې څومره فیسیلیټیشن موږ کولای شو موږ فیسیلیټیټ کړل. داغی نه پس د های په لیول باندې موږ 100 ماشومان واخیستل او هغه فیسیلیټیټ کړی. زما په خیال سره کم از کم چې یو 500 ماشومان موږ فیسیلیټیټ کړی.
هلته د یاد تنظیم مرکزی کوارډینیټر او د مالی چارو سیکرټری نذیر شیر د خپل تنظیمي ډانچې او فنډینګ په اړه وویل.
زمنګ برایټ فیوچر چیریټی فاؤنډیشن د تنظیمي ډانچې یو گورننګ بورډ دی او د دې علاوه زمنګ چې بګاونه به که بورډ کې کومه کابینه ده پاره کې زمنګ سره دي 40 کسان. هغه موږ هغه کسان چې وي موږ ته منتلي فول ټایم پیمنټ کوي او د خنو ممبران علاوه زیات پیمنټ کوي. په تنظیم کې موږ سره چې کوم اوس ممبران دي د اوسه په ریجستریشن موږ سره شوی هغه موږ ته پیمنټ کوي منتلي 50 روپیز. دا غوي تعداد موږ سره 495 دی. دین علاوه موږ لا داسې کسان ملګری خو نور ډونیشن راکړي او دا غوي تعداد موږ سره نن 50 دی.
روخانه مستقبل تنظیم چې د کوم ماشومان سره د تعلیم په لړ کې مرسته کړي په هغه کې مو سوتنو نور ماشومان سره هم خبرې کړي. دوی وای
زمونږ د شوالي د او د خېلی ما او شپږم کې سبق یې ما په غونډه کې سکول کې حیاتي کور کې بس دیمون له جامې را کړې سپتم را کړې دی او بس سره به مونږ ډېر سخت وره کنه سکول ته ولاړو نو خلکو ویل مونږ به نه ویل بعد خبر چې موږ به لاړو نه اول فوټو استادانو والو مرګر و ما ته ویل څنګه دا کپین راوړې وغه کې مونږ روپې نه وچ کپین ځان اخیستي غریبانه نه ده کنه څلو رونه یو څنګه یو څنګه فندې چې اور نو مچ دې نو دوه لکه سره اندي والو دیغه بس دې هغه کله یو ځکه کله ګوزي کله کچمې کله یو ځکه راوځي
شوالیم شانم مې دی غونډې کې سکول کې سبق وایم خیاطي کو شپږم کې نه دې جامې را چپلې را لرم مخکې مونږ جامې او چپلې نه وي استادان به بيجاتم کړو نعم بس هم نه ویل کار کې فروت دي مونږ واړو زبانې مخکې ستنې راولیدلې نه دا باندې څلور رونه او دوه خویندې زه مشرې منوره لکه شران دي څومره ویلی شو بس دا انجینیر وشو.
نذیر شیر وای د غیر سرکاري تنظیم په توګه د خیر خیګړې د حکومتي ادارې سره د خپل تنظیم د ريجستر کولو لپاره یې حاصل روان دي. نو موړي نه مو پختل چې د پندیالۍ تحصیل نه بهر نورو سیمو کې د خپل تنظیم سانګې خورولو په اړه څه اراده لري.
سلام دې لپاره خو موږ مکمل پلان دغه کم دي ته موږ په عیني شکل کې پلان اف اکشن وایو کنه. هغه پلان اف اکشن زموږ دارې چې موږ د تحصیلي پندیالۍ کله دا تنظیم زموږ سټیبل شي موږ مکمل لته د خلکو اعتماد هم جوړ شي زموږ انتظامیه د موږ سره دا غوي مکمل لغه موږ سره کوارډینیشن صحیح شي زموږ ريجستریشن مو شو ان شاء الله موږ به نوو تحصیلونو ته یو خپل پروګرام وسط وکړو هغه اکسټینټ وو هغه طرفونو ته هلته موږ سره نور ملګري راغلي چې د نوو تحصیلونو نه چې تاسو پروګرام دې سره په اکسټینټ کې اوسئ چې هغه څه وسایل موږ سره لا نشته چې موږ پروګرام هغه ځینې ته ورسو. نو ملګري خو خواهش ډېر زیات لري ان شاء الله ټول تحصیلونو ته به دا پروګرام موږ اکسټینټ کړو او تاسو موږ پلان اف اکشن کې شامل دي.
د یاد تنظیم مشر رحیم شاه مومند وای دوی په مدرسو کې هم د ماشومانو د زده کړو لپاره مرسته کوي چې دا راز نوې کلتا د تعلیم یو شان موقع برابر شي.
دلته مدارس کار کوي نو هغه مدرسې چې کوم مطلب چې لګا هغه ماشومان ته تعلیم ورکول غواړي خو څنګه هغه د فر فاندینګ مسله ده او غره د پیسو مسله ده نو هغه ماشومان ته چې کوم په مدارس کې دي نو هغه ته موږ فری کتابونه ورکړي دي. دا فرست لیول والے چې کوم د مدرسې دا غوډې لغې ته مومنګ چې کوم مختلفو هغه موږ ته درخواست کړې ده دا نه پس موږ په باندې کار کړې ده او الته پس لګونو باندې کتابونه چې کوم د غوزوریاتو لغه موږ پوره کړې دي.
په دې مرستو کې جینکو زده کوونکو ته څومره برخه رسیدلې ده. په دې پښتنه نوموړي ویل چې که څه هم د خپلو حالو زالو په سر کې دوی ډیر وسایل نه لرل نو ځکه یې د یتیمانو هلکانو زده کوونکو د مرستو نه شروع وکړه خو اوس دوی د جینکو د مرستو لپاره هم تیاری نیولې ده.
منگ کوشش دا کو چې سٹیپ بائی سٹیپ دے ٹول معشومان سره مدد وکو اوس منگا راتون کے پروگرام زمنگ راتون کے پروگرام دا دے چیل اوس یخنی موسم دلتا پا مومندی جنسی کی شروع کی گی جنکو سکولون دا پار زمنگ دا پروگرام دے چی کم از کم پچاس جوڑے معشومان سره چی کم فیمیل معشومان دی پسکولون دے کی پچاس جوڑے اگو دا پار منگ دا کپلو بندوبست کرے چا منگ سره رسیدلی دی آگے تیارے منگ انشاءاللہ کرے دے او دے سره با پچاس نور معشومان دا پارا کم داغو بنین ضرورت ہے داغو جرابو ضرورت ہے نو پدی نیکسٹ ویک کی انشاءاللہ کا خیر اللہ کا منظور ہوا نو داغ 150 جوڑے کپڑے او 50 جوڑے چکم دا دی بنینن ضرورت ہے نو انشاءاللہ پدی ویک کی انشاءاللہ کا خیر داد منگا ٹارگیٹ داد انشاءاللہ کا خیر دے پروگرام
رحیم شاہ مومن چے دا روخانہ مستقبل خیریہ تنظیم مشر دے دا پنڈیالی تحصیل سر تعلق لری وای ک د پښتنو هر سیمه کې ځوانان راپاسي او پخپله د دې سیمه د ماشومانو د تعلیم لپاره کوششونه وکړي نو ډیر زر به دا سیمه د مشکلاتو نه بهر شي او د پرمختګ په لاره به روان شي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202212 1212 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ خاد او آباد اوسئ
دا مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو
پام کوا
په پاوکم 3 بجو
د یارانو مشال
په 3:30 بجو